بررسی بکنن که مصارفش دو جمع.
سلامونه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفي الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست. ویم پیل په خبرونو باندې کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو خبرداری ورکړی چې که طالبان له هغه څه چې وړاندې ویل شوي نور امریکایي یرغمل ولري، د مشرانو په سر به یې ډېره لویه جایزه یا بونټۍ کېږدي. نوموړي پرونه وخت په ایکس پاڼه لیکلي، اوس مې واورېدل چې طالبانو تر راپور شوو شمېرو څخه زیات امریکایي یرغمل نیولي. که دا خبر رښتیا وي، موږ باید د طالبانو لوړپوړو مشرانو په اړه سملاسي یوه ډېره لویه جایزه یا بونټۍ وټاکو. ښایي له هغې هم لویه چې د اوساما بن لادن لپاره مو ټاکلې وه. په امریکا کې د جو بایدن د ولسمشرۍ په وروستۍ ورځ طالبانو د خپل یو غړي خان محمد د خوشي کېدو په بدل کې دوه امریکایي بندیان رایان کوربت او ویلیام مکینټي آزاد کړل او هغوی امریکا ته ستانه شول. د امریکایي رسنیو د راپورو له مخې دوه نور امریکایي ادبا جورج ګلیزمن او محمود شابیبی لا هم د طالبانو په بند کې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس رخچی چې د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته تللی، نن په ارک کې د طالبانو له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره ولیدل. په دې کتنه کې ملا حسن اخوند د ایران او افغانستان ترمنځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو د پراختیا غوښتنه وکړه. د طالبانو تر کنټرول لاندې ارک په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي، د ایران د بهرنیو چارو وزیر له ملا حسن سره په کتنه کې په دې خوښي ښکاره کړه چې په افغانستان کې له څلورو لسیزو وروسته د ده خبره امنیت ټینګ شوی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې مهر آژانس راپور ورکړی و چې عراقچی د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د دوو هیوادونو پر اړیکو او نورو مسلو خبرې کړي دي. د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت د پرله پسې لوېدو له کبله د اندېښنو په منځ کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک مسؤولانو نن له صرافانو سره غونډه وکړه. د راپورونو له مخې د افغانستان بانک مسؤولانو د صرافانو د ټولنې له استازیو وغوښتل چې د اسعارو د احتکار او قاچاق په مخنیوي کې له دوی سره همکاري وکړي. په دې کتنه کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک رئیس نور احمد آغا په عین حال کې خبرداری ورکړی چې که چا اسعار قاچاق یا احتکار کړل، قانوني چلند به ورسره وشي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک په عین حال کې 25 میلیون ډالره نور لیلاموي څو د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت د کمیدو مخه ونیسي. وروسته له دې چې د امریکا نوي حکومت اعلان وکړ چې درستې نړۍ ته د میلیاردونو ډالرو مرستې تر هغو ځنډوي چې پر دغو مرستو بیا کتنه کېږي، په افغانستان کې د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت ټیټ شو. امریکا د افغانستان تر ټولو لوی مرستندوی هیواد دی. ویل کېږي چې امریکا هره اونۍ افغانستان ته له 30 تر 40 میلیون ډالرو مرسته لیږي. د نورستان د وانت وایګل ولسوالۍ په ژاک کلي کې د پراخو اور د لګېدو له کبله تر اوسه 8 کورونه سوځېدلي. د سیمې یو اوسېدونکي محمد اسماعیل نورستاني نن د دې پېښې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې دا اور پرون سهار ولګېد او تر نن پورې 8 کورونه یو مخ سوځولي. له بلې خوا د دغه کلي یو مشر حاجي عبدالستار خان ویلي د شاوخوا کلیو ځوانان د اور وژلو لپاره د پېښې ځای ته رسېدلي او اور یې وژلی. د اور لګېدو د علت په اړه څه نه دي ویل شوي. او د بلاروس خلکو نن په هغو انتخاباتو کې ګډون وکړ چې تمه کېږي په نتیجه کې د ولادیمیر پوتین نږدې متحد الکساندر لوکاشینکو په 9 ځل ولسمشر پاتې شي. لوکاشینکو چې 70 کلن دی او په اروپا کې د وروستي دیکتاتور په نوم شهرت لري، په 1994 میلادي کال کې د بلاروس د خپلواکۍ د ترلاسه کولو له مهاله د دې هیواد ولسمشر دی. تمه کېږي چې د دې انتخاباتو په نتیجه کې د هغه بریالیتوب اعلان شي. د بلاروس د اپوزیسیون مشره سویتلانا تخانفسکایا چې جلا وطنه ده، د فرانسې خبري اژانس په مرکه کې د خپل هیواد رواني ټاکنې یو طنز بللی. د اغلې تخانفسکایا میړه له کلو راهیسې په بلاروس کې بندي دی او یو کال کېږي چې له زندانه بهر سره د تماس نیولو اجازه هم نه لري. د بشري حقونو د څار بنسټ ویاسنا د اټکل له مخې د تیرو 4 کلونو په اوږدو کې په دې هیواد کې د سیاسي دلایلو له کبله تر 500 زرو زیات کسان نیول شوي دي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ. د خبرونو التم لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې د سر مطلب دا دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویلي که معلومات ترلاسه کړي چې طالبانو نور امریکایي اتبا هم یرغمل کړي دي، نو د طالبانو په مشرانو به ډېرې لویې جایزې کېږدي. عواقب د دغه خبرداری څه کېدای شي؟
دا ډېر بد عواقب لري. د طالبانو دا لجاجت او د طالبانو د تنده او زحمت دا موقف سلسله د افغانستان د ملي منافعو په مقابل کې پر ضد دی.
سبا د افغانستان په 14 ولایتو کې د پولیو واکسیناسیون پیلېږي.
زمونږ په کلي کې یو کورنۍ چې هغوی په خپل ماشومان ته د پولیو ضد واکسین نه ورکول، نو د هغوی یو ماشوم په پولیو ناروغۍ باندې اخته شولو او په یو کښې باندې فلج شولو چې تر اوسه پورې هم همدا ستونزې ګالي.
د ډالرو د بای په لوړیدو سره په کابل او نورو بازارونو کې د خوراکي توکو او نورو اجناسو قیمتونه لوړ شوي.
قسم د ډالرو بای اصلا د نړیوالو اقتصادي شرایطو تړل ده. حکومت باید حداقل داخلي بازار ته توجه وکړي او د نرخونو کنټرول لپاره تر یو حده لازم اقدامات ترسره کړي. د ضروري توکو لپاره قیمتونه تنظیم کړي او د سوداګرو اصل کې مهم دار چې د سوداګرو نظارت زیات کړي.
د طالبانو لبنده د دوو امریکایي وګړو تر تبادله وروسته وست امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ک طالبان له هغه څه چوڑان دی ویل شوی.
د یوې تخنیکی ستونزې په خاطر رپورت راسن خپور شو، خو وړاندې به په رپورت کې واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وایي که طالبان له هغه څه چې وړاندې ویل شوي نور امریکایي یرغمل ولري، امریکا ښایي د طالبانو د جګپړو مشرانو په سر ډېره لویه جایزه وټاکي. نوموړي نن په خپلې ایکس پاڼې لیکلي آن داسې جایزه چې د بن لادن په سر له ټاکل شوي هغې هم زیاتوي. د طالبانو حکومت په دې اړه غبرګون نه دی ښولی. اخوا د افغان الله اسلام امریکایي محمود شاه حبیبي کورنۍ نوی بعد امریکا له نوی حکومت غواړي چې طالبانو له بند د حبیبي د خلاصون موضوع دی په خپلو لومړیتوبو کې راولي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت ته.
د طالبانو له بنده د دوو امریکایي وګړو تر تبادله وروسته وست امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي که طالبان له هغه څه چې وړاندې ویل شوي نور امریکایي یرغمل ولري، امریکا ښایي د طالبانو د جګپړو مشرانو په سر ډېره لویه جایزه وټاکي. مارک روبی پرون ناوخته په ټویټر ولیکل، وس مې واورېدل چې طالبانو تر راپور شوي شمیر څخه زیات امریکایي یرغمل نیولې دي. که دا خبره رښتیا وي موږ باید د طالبانو لوړپوړو مشرانو لپاره سملاسي یوه ډېره ستره جایزه وټاکو. ښایي له هغې هم لویه چې د اسامه بن لادن لپاره مو ټاکلې وه. امریکا کې د سپتمبر د 11 له ترهګریزو بریدونو وروسته متحدو ایالتونو د القاعده د مشر اسامه بن لادن د نیولو یا وژل کېدو لپاره د 25 میلیون ډالرو جایزه ټاکلې وه. که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي چې څومره امریکایان دا مهال له طالبانو سره یرغمل دي، خو همدا څو ورځې مخکې د جنوري په 1 د طالبانو حکومت او د امریکا د متحدو ایالتونو ترمنځ د یوه افغان او دو امریکایي اتباعو د تبادلې او خوشي کولو په اړه راپورونه ورکړل شول چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا موضوع تایید کړه. له خوشي شوي امریکایانو یوې رایان ګاربټ وو چې د کورنۍ په وینا یې له 2022 کال راهیسې د طالبانو په بند کې وو، او د بل هغه نوم یې ویلیام مک‌کینټی ښودل شوی دی. افغان راخلاص شوی بندي چې خان محمد نومیږي د نشه یي توکو په قاچاق او د ترهګریزو کړنو په تړاو په امریکا کې په عمري بند محکوم شوی وو. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې دوه نور امریکایي اتباع جورج ګیلزمن او محمود شاه حبیبي لا هم د طالبانو په بند کې دي، خو طالبان د افغاني ولسم امریکایي محمود شاه حبیبي د نیولو خبره ردوي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د تازه څرګندونو په تړاو هم د ازادي رادیو پښتنې ځواب نه کړی. په ورته وخت کې د افغاني ولسم امریکایي محمود شاه حبیبي کورنۍ بیا د امریکا له نوي حکومت غواړي چې د طالبانو له بنده د حبیبي د خلاصون موضوع دی په خپل لومړی توبونو کې ونیسي. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي نن ازادي رادیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي له پرله پسې غوښتنو سره سره د امریکا پخوانی حکومت د حبیبي د خلاصون موضوع جدي ونیوله، خو هیله لرو چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره له ځنډ پرته د حبیبي د خلاصون په برخه کې اقدامات وکړي.
په راپور کې مو اوریدل چې مارکو روبیو خبرداری ورکړی که له طالبانو سره نور امریکایان هم یرغمل وي نو د طالبانو په مشرانو به امریکا ډېرې لویې جایزې کېږدي. په همدې مورد د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې له مشر میر عبدالواحد سادات سره ما مخکې خبرې کړې دي. لومړی مې ترې دا پوښتنه کړې چې د امریکا لخوا دغسې خبرداری او یا د جایزو ټاکل واقعا څومره عملي بڼه لري او یا طالب مشران به ورته اعتنا وکړي که څنګه؟
زه ګومان کوم چې د افغانستان خلک دغه سي جوایز وړاندې کوم هغه نه لري، کوم جدي عکس العمل، ځکه چې ټول خلک آشنا دي تقریبا ډیر کلونو کېږي چې دغه جوایز تاکل کیږي. همدا اوس د طالبانو مشران، د طالبانو د فکتو حکومت رهبران په ټول لیست کې شامل دي او جوایز، مثال د طالبانو د وزارت داخلي سرپرست خاغلی اقانی هم دا اوس لس میلیون دالر باندې جایزه ټاکل شوی ده. مګر مونږ او تاسو خبر یو چې هم دا اوس خاغلی اقانی په ابوظبي کې سفر لري. همدغسې نور مشرانم زه ګمان کوم چې د نوې ادارې د ایالات متحده یعنی د خاغلی ترامپ د اداري غوړی چې یو نو سیاسي فشار او یو نو تبلیغاتي فشار پر طالبانو باندې پر طالبانو رهبرانو باندې مونږ او تاسو واوردل د بینللی محکمه سارنوال درخواست چې ډیر یو قوي هغه سیاسي اقدام ده یو سیاسي اقدام ده اما دغه سي د طالبانو په مقابل کې دغه کومکونو چې ورکول کیږي افغانستان ته بشري کومکونو ته دا هم اعلان شوی ده چې سیرل کیږي او حتی دقت خبر هم وشو په امریکا کې او په اوس وخت چې وزیر خارجه د امریکا دا خبره مطرح کوي دا پختنه رامنځته کیږي چې وزیر داخله خو وزیر خارجه د امریکا خو سناتور و په امریکا کې یعنی مقتدر سیاسی شخصیت و دوی لاتروس خبر نلری چه سو کسه امریکایان پا کابل که یرغمل نیول شویده زگمان کهم چه دا یو دیر قوی تبلیغاتی فشار ده او عملی کم اغا نلری
دلتا ده امریکایی ادبا و خبر مطرح ده که مو پیاد بی ده 2019 کال پا تمبر که چه پا کابل که پا امریکایی کاروان منی بریدو شو پا اغی که خو افغانان هم دولست افغانان مرسوله او یو امریکایی اسکار مرسو ده هغی پیکی پا خاطر بندی که اغلی ترامپ لطالبانو سر ده سولی ده خبرو طول پروسه وزنده ولی او دیر وقت ده پروسه ده سپاتش ولی اوز چه بیاد امریکایی ادبا و خبره ده دیگوی جوند پا خاطر که ده و لطالبانو سر بندیان دی فکر که وی د ترامپ هغه پخوانی دریسته پکتو دوی واقعا په دې برخه کې جدی ندی که څنګه
لا تر اوسه خو د خبرې مسله مطرح ده یعنی د تبلیغات مسله مطرح ده مونږ او تاسو ګورو په آینده کې چې اقدام چې عملی اقدامات سي دي د ترامپ لخوانه په اوس وخت کې چې دا وزیر خارجه دا موضوع مطرح کوي مثال د اسامه بن لادن نوم هغه کړی ده منگو تاس خو شایدانی و چی اسامه بن لادن سرانجام پا اسلام آباد که وجل شو مگر متاسفانه ده امریکی ده دولت لخوانه ده پاکستان ده دولت پر زد خو کم اقدام ونه شو ده اسامه موضوع ثابت کرد چی پاکستان دولت نه تنها ده ترورستان و آمیده بلکه ده ترورستان و مرکز پای ثابت شو پا منگو تاس پا اینده که او بگورو چه اقدام عملی اقدامات سده مگر یه خبره چه دیر مهم ده ایمونگو تاس افغانان ده پاره دا مسئله ده چه ده طالبانو مسئولیت ده ده طالبانو ده فکتو حکومت متاسفانه لاترووسه ده طالبانو اداره دیو گروپ وایز لکه پخواغنده عمل کوی داره و یرغمل ساتل خارجی اتبا و یرغمل ساتل دا مانای داده چی دوی دیو گروپ وایس عمل کوی نه دیو دولت نه دیو حکومت پشان
که دغس یو حالت دوام ولری اوس چی دا امریکا نوی دارم تر دیره پا بحرانوی مسالو که ډیر لیوالتیان لري د افغانستان په سیری او هیواد او اکثر بارانی مرستیم بندی کړی دي دا به د طالبانو حکومت ته چې لنړی سره اړیکی غواړي او غواړي چې رسپیت باندې وپیژندل شي دا به څومره چیلنجونه رامنځته کړي که واقعا امریکا دوی ته شا وکړي
معلومدار چې دا ډیر یو لوی ګواښ ده نه تنها د طالبانو د دیفکتو حکومت په مقابل کې د طالبانو د رهبرانو په مقابل کې دا متاسفانه عواقب د افغانستان د پاره ډیر خطرناک ده مثال دا بشری کومکونه چه قطه شی هم دا اوز چه اوازی را منستشی ویده منگو تاس خبر واردل چه دالر بایه تر اتیا افغانی رسیدلی ده دا دیر بد عواقب لرید دا ده ازرار د افغانستان پا مقابل کده او کفاره د افغانستان مظلوم خلق ورکوی ده طالبانو دا لجاجت او د طالبانو ده تندره و زحمت ده موقف سلپسله ده افغانستان ده ملی منافع و پا مقابل که پرزد کده
آزادی رادیو تلیر ویش ساتا لطاسو سرده
تاکل شوی د افغانستان په شپاره سو ولایتو کې سبا دوشنبه د ګزارن ضد واکسین پیل شي له پولیو خلاص افغانستان په نوم یو بنسټ په خپله ایکس پاڼه پرته لدی چې وایي په دې کمپاین کې به څومره ماشومان واکسین شي د دې کمپاین د پیل خبر ورکړی دی جزئیات په دغه رپورټ کې
سیادت فلاور دم تاروز د بغلان ولایت اوسیدونکو شاهباز وایي د یوې لور پاړۍ د ګوزن واکسین د تطبیق په برخه کې بې تفاوتي د دې لامل شوې چې هغه په ګوزن اخته شي. د هغه په خبره لس کلنه لور یې له څو کلونو راهیسې په دواړو پښو فلج شوي او نشي ګرځېدای.
زما لور د پښې کار نه کوي، په خپل اختیار کې نه دي. ما خپله واکسین کړی، نورو ماشومانو ته مې هم کړی، خو د دې لور په برخه کې مې بې تفاوتي کړې ده. څو ځل چې واکسیناتوران راغلل ما اجازه ورنه کړه چې لور ته مې واکسین وکړي.
شاباز وایي نورو دریو ماشومانو ته واکسین تطبیق کړي او هغوی روغ او جوړ دي. د خوست ولایت یو اوسیدونکي هریوا وایي چې په گاوند کې یوې کورنۍ خپل ماشوم نو واکسین کړی چې اوس په ګوزن ناروغۍ اخته دی.
زموږ په کلي کې یو کورنۍ چې هغوی په خپل ماشومان ته د پلی ضد واکسین نه ورکول، نو د هغوی یو ماشوم په پلی ناروغۍ باندې اخته شولو او په یوې پښې باندې پل شولو چې تر اوسه پورې هم همدا ستونزې ګالي.
دا په داسې حال کې ده چې له پولیو پاک افغانستان په نوم یو بنسټ د افغانستان په 14 ولایتونو کې د ګوزن ضد واکسینو د کمپاین د پایل خبر ورکړی. دغه بنسټ په خپل اکسپان لیکلی چې سر له سبا یعنی دوشنبې به په کندهار، هلمند، اروزګان، زابل، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، کابل، بغلان، هرات او بادغیس ولایتونو کې دا کمپاین پایل شي. خدا چې په دې کمپاین کې به څومره ماشومان واکسین شي په دې اړه هیڅ نه دی ویلي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان هم د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. متخصص ډاکټران وایي ګوزن یوه خطرناکه ناروغي ده چې د ماشومانو د فلج کېدو لامل کیږي. دوی وایي له دې ناروغۍ د خلاصون یوازینۍ لار ماشومانو ته د واکسین کول دي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فرید شاه ازادي راډیو ته وویل
پولیو یوه ساري او ویروسي ناروغي ده چې د اوبو او ککړې غذا له لارې له ناروغ انسان نه روغ انسان ته انتقالیږي او ډیری وخت پرې ماشومان اخته کیږي. دا ناروغي د معیوبیت لامل کیږي چې د دې ناروغۍ له امله رامنځته کیږي. دا دایمي معیوبیت دی. که چیرې تنفسي عضلې پرې ککړې شي آن د مرګ لامل کیږي.
روغتیا پالان ټینګار کوي چې خلک باید د واکسینو په برخه کې ناغېړي ونه کړي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر میلادي کال کې د پولیو هیڅ مثبته پیښه په افغانستان کې نه ده ثبت شوې، خو د روغتیا نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ په 2024 میلادي کال کې د پولیو 15 مثبتې پیښې په دغه هیواد کې ثبت شوې. افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه هغه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو مثبتې پیښې شته.
که ماشوم واکسین کړی ګوزن یې نه وهي، د یوې شېبې غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګوزن ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي. د امریکا د استخباراتي ادارې CIA ویندوی پرونو ویل ډېر احتمال شته چې د کورونا وبا په طبیعي ډول نه بلکې له یو لابراتواره خبره شوې وي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې CIA تر څو کلو پورې ویل چې لا دې نتیجې ته نه ده رسیدلی چې آیا دا ویروس په طبیعي ډول خپور شوی او که په کوم لابراتوار کې د انسان په لاس جوړ شوی. خو د CIA څېړنې لا هم په قطعي ډول نه تاییدوي چې دا ویروس دې په لابراتوار کې په قصدي ډول جوړ شوی وي. جزئیات په دغه رپورټ کې له عصمت ساروان اورو.
د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې CIA ارزونه شي چې کورونا ویروس احتمالا له یو لابراتوار څخه خپور شوی دی. د CIA دا تازه راپور د جو بایدن په اداره کې د ویلیام برنس تر څارنې لاندې جوړ شوی و. خو د شنبې په ورځ د دې ادارې د نوي مشر جان رد کلیف په امر له محرمیت څخه راووت. د دې تازه ارزونې له مخې چې په نویو معلوماتو او شواهدو ولاړه نه ده، کورونا ویروس چې د 2019 کال په نومبر کې یوې مرګونې وبا ته لاره هواره کړه، ډېر احتمال شته چې د چین له یوه لابراتوار څخه سرچینه اخیستې وي. سره له دې CIA د دې پایلې د یقین کچه کمه بللې ده. د 2023 په مارچ میاشت کې د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې یا FBI مشر کریستوفر ری ویلی و چې د دې ادارې تحقیقات ښیي چې د کورونا ویروس د خپرېدو سرچینه احتمالا د چین د ووهان ښار د ویروس پیژندنې لابراتوار دی. په همدې وخت کې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې راپور ورکړ چې د امریکا د انرژۍ وزارت د ټیټې کچې په اعتماد دې پایلې ته رسېدلی چې د کورونا وبا سرچینه چین و او له هغوی څخه په غیر عمدي ډول دا ویروس خپور شوی دی. څو میاشتې وروسته بریتانیایي رسنیو د داسې څېړنې راپور ورکړ چې د ووهان د ویروس پیژندنې انسټیټیوټ درې پوهانې د کورونا د وژونکي ویروس د خپرېدو لومړني ناروغان یاد کړي دي. کرونا ویروس چې د 2019 په نوومبر کې په چین کې څرګند شو، داسې اوبایې رامنځته کړه چې د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې د تیر کال د ژمي تر پیل پورې تر 2.2 میلیونه زیات کسان پرې اخته شوي وو او تر 1 میلیونه زیات انسانان یې مړه کړي دي. سره له دې کارپوهان وایي چې تر هغه وخته چې چین د دې وبا د پیل په اړه خپلې موندنې او شواهد له نړیوالې ټولنې سره شریک نه کړي، د کووید 19 د منشا په اړه په یقیني ډول څه نشي ویل کېدی. چین تر دې دمه له دې کار څخه ډډه کړې او د کرونا د منشا موندلې سیاسي بللې دي. ډونالډ ټرمپ چې کرونا ویروس د هغه د ولسمشۍ په لومړۍ دوره کې خپور شو، د اوږدې مودې لپاره دا ویروس چینایي ویروس باله. په 2024 میلادي کال کې د دې مرګونې وبا د پیل په 5 کال د روغتیا نړیوال سازمان یو ځل بیا له چین څخه وغوښتل چې په دې برخه کې خپل معلومات او شواهد له نړیوالو ساینسپوهانو سره شریک کړي او دا یې اخلاقي او علمي دنده وګڼله. د چین حکومت د دې سازمان غوښتنې ته په ځواب کې وویل چې ټول معلومات یې شریک کړي او هیڅ شی یې پټ نه دي ساتلی.
له خبرونو ورآخوا،
د پاکستان په لوړو زده کړو کمیسیون کې د افغان بورسونو اسکالرشپونو د څانګې مشر جهان زیب خان وزیر وایي د جنوري په 15 او 16 له غزرګون افغان زده کوونکو څخه ازموینه اخیستل کیږي چې د دغه هیواد شاوخوا 4.5 زره بورسونو ته غوښتن لیکونه ورکړي. نوموړي زیاته کړې په افغانستان کې دننه بل زده کوونکو څخه په آنلاین توګه او پاکستان کې له میشتو زده کوونکو په پېښور کوټه کې په وزري ډول ازموینه اخیستل کیږي. له جهان زیب سره د مشال راډیو خبریال طاهر خان مرکه کړې چې دلته اوریدلی شي.
په دې اسکالرشپونو کې د جینکو هغه فیصدی یا سلنه په هغه څومره ده؟
1/3 چې کوم اسکالرشپ دي، مطلب دی که سل اسکالرشپ وي په دې کې 3/3 او اسکالرشپ د جینکو د پاره سپیشل
هغه به وي، یعنی هغه به دغه
هغه کې بعد د جینکو د پاره موږ د
سپیشل یو حساسیت ممکن ده چې پیدا شي ستاسو طرفه بنه وي او د افغانستان طرفه ځکه چې جینې او شو مثلا او هغه سره محرم نشته دغه طالبان یو پالیسی چې غن پرې دي، نو دا به حساس موضوع خو وي. نو تاسو په دې سلسله کې خوځیر خبرو کوم سره به یو انډرستانډ مفاهمت شته نشته دا بس کیږي کو یو کابل
نجی مونږ چې د څومره جنکی راځي په سکالرشپ باندې هغه ته مونږ خپل امبسی سره خبره کړې دا چې هر یو جنې سره راځي پاکستان ته هغه سره چې کوم محرم وي هغه ویزا مونږ ورته لګاو.
ٹھیک ده،
چې هغه ماشوم ته چې پاکستان ته راځي هغه له دا تکلیف نه وي، خو هغه ځای پورې
دا خبره شوې ده،
دا شوې ده په الریډي دا کار مونږ کوو چې د کوم ځاړم سټوډنټان دلته سبق وایي هغه هم په حرم چې پاکستان ته راځي مونږ هم ځکه چې زموږ ماشوم دي په خپل
دا پروسه به کله پورې مکمل شي ټوټل دا هر څه ټیسټونه بیا اعلان او دا
ان شاء الله په دا دوه میاشت کې فروری میاشت کې به زموږ امید دا لرو چې
دا سرته ورسېږي
روجې نه یو دوه ورځې مخکې
او تعلیم دا خلک به کله بیا راځي تعلیم لپاره دلته پاګي
دا کې به دوه قسمه کسان دي، یو دی ورکه د انډر گریډ سټوډنټان، انډر گریډ مین چې دولسم تعلیم نه پس چې کوم سبق وایي بیچلر هغه د پاره خو به زموږ دا د افغانستان کې چې کومه ژبه ده آیا پښتو یا دری کې سبق وایي زموږ ټول تعلیم په انګریزي کې دی هغه سټوډنټان د تیارولو دپاره چې هغه کله مخکې یونیورسټیانو ته ځي مونږ د دې دپاره دلته 0 سمیسټر ورته وایو هغه به ان شاء الله مونږ په مارچ کې شروع کوو.
صحیح شو، صحیح شو.
مارچ کې چې هغه شروع شي هغه ته پاره به 3-4-5 میاشتې به مونږ هغه ته انګریزي وایو
پاکستان
جبه به زده کوي چې کوم ستمبر سمیسټر راځي د دې کال چې کوم ستمبر کې کوم زموږ مین سمیسټر راځي د انډر گریډ ولا سټوډنټان به هغه کې مو
تاسو به کوم کوم شوبو کې سانګو کې دا بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي؟
دا سکالرشپ په هر سانګه کې اویلیبل دي.
بل مدا وی چې موږ د ځنې افغان سټوډنټانو نه زده کوونکو دلته ورو چې مخکې سکالرشپ باندې راغلي دي چې داغي پیسې پاتې وي اکثر ورته وانه کړی شي دا مشکل ته خبرې
دا تریک دوه کاله مخکې پورې ځکه چې دا پاکستان گورنمنٹ فنڈنگ به راکو کال کې به یو کال راکو بیا به اخره کې راغې دا دوه کالونه مخکې نه چې زموږ دا چیرمن صاحب د ایشو د اوټو اوچت کړه د گورنمنٹ سره اوس به ان شاء الله په پورا پاکستان کې یو افغاني سټوډنټ هم د دوه
کالونه
وربشو نورستان تالته په وان توایګل کې په یو کلی کې اور لګیدل او اته کورونه پکې سوځیدل دي. دا اور د راپورو په اساس پرون سار لګیدل او بل اخره نن د کلی ځوانانو مړکړه ده. خو د نورو جزئیاتو لپاره به دغه ریپورت ورشو.
د نورستان وان توایګل ولسوالۍ په جاګ کلی کې 13 ورځ اور لګیدل چې پکې د یوې کورنۍ اته کورونه سوځیدل او خلکو ته زیات مالی زیانونه اړولې دي. د سیمې یو تن اوسیدونکي محمد اسماعیل نورستانی د لګیدلې اور په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ته ویګل ولسوالۍ اړوند د ژاک کلی کې یو کورونا ټول اور لګیدل له امله د عبدالقدیر محمد رسول او جامدر او شهید الله یو کورنۍ خلک د ټول دي د اته کورونا بشپړ سوځیدل. کورونا ټول سامان د هیڅ شی پاتې نه شو ټول سوځیدل دي. اوس پورې دقیق تعداد معلوم نه دی چې بلا نور کورونا هم تحریف شوی دی.
د همدې ولسوالۍ بل اوسیدونکي یو قومي مشر حاجی عبدالستار خان راته وویل که څه هم چې اور ته نږدې کلیو څخه ورغلو ځوانانو وژلې خو یاد کورونه او پکشته شیانې ټول له منځه وړې دي.
9 بجې تصادفي د اور لګیدنې د وجې نه فامیلونو کورونه سوي دي چې تقریبا 8 اتاقونه ټول وو او په دې کې د هغو د حیواناتو مالي نقصان ډېر زیات رسېدلی دي او ځاني نقصان نه لري. الحمدلله د ویګل د کلي نه 300 نفر ځوانان ور رسېدلي دي. اور یې مهار کړی دی. څاروي هم پکې سوځېدلی دي. غوا هم پکې سوځېدلی دي. بیزي هم پکې سوځېدلی دي او نور خوراکي توکي هم ټول له منځه تللي دي چې پاتې نه ده. اوس استوګنې لپاره هیڅ استر نه لري.
ځایی اوسیدونکي له حکومت او مرستندویه ټولنو غواړي چې زیانمنو شوو کورنیو سره دې بیړنۍ مرستې وشي. په نورستان کې بیړنیو پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ادارې یو تن کارکوونکي چې له نوم ښودلو او غږ ثبتولو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د اور لګیدنې لامل او پکې خلکو ته د اوښتو مالي زیانونو پوره معلومات په لاس کې نه لري خو خپلو مشرانو او مرستندوی ادارو سره یې د زیانمنو شوو کورنیو ستونزې شریکې کړې او هغوی هم ورسره د مرستو رسولو ژمنه کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ اخیستل وروسته راپور ده چې په جرمني کې د ځینو افغانانو لخوا د جرایمو په زیاتېدو د دغه هېواد چارواکو له توندو غبرګونو وروسته اوس هلته میشت یو شمېر افغانان وایي د داشان اعمالو په وړاندې باید خپل افغانان لاس په کار شي. جزئیات له سنا کاکړ اورو.
په جرمنی کې د ځینو افغانانو لخوا د جرمی په ځانګړي ډول د وژنو د خبرونو په ډیری دو سره په دغه هېواد کې میشت یو شمېر افغانان دا عمل د بشریت ضد ګڼي. وایي په کار ده چې د داشان کسانو په وړاندې خپل افغانان هم اقدام وکړي. دوی وایي په دغه هېواد کې استوګن افغانان او د دوی ټولنې باید تر جرم مخکې د دغه ډول اشخاصو د پیژندنې په برخه کې همکاري وکړي او امنیتي ادارو ته یې معرفي کړي. په جرمنی کې میشت پخوانی خبریال او مدني فعال عنایت صافی ازادي راډیو ته وویل.
یعنی یو زلبوګنونکې خبره ده. یو غیر انساني کار دی چې دلته رامنځته کیږي. دا کار نه یوازې د افغانانو نوم بدناموي، هویت بدناموي، بلکې د افغانانو په اړه د دغه خلکو ذهنیتونه منفي طرف ته بوزي. نو زما په فکر باندې چې د افغانانو ټولنې چې دلته په جرمنی کې یا په نورو اروپایي هیوادونو کې پرتې دي، دوی باید لاس په کار شي او دغه خلک تثبیت کړي او په وخت باندې ځایي مقاماتو ته پولیسو ته خبر ورکړي.
په جرمنی کې میشت په هنتون په خوانی استاد خوشحال اسفی هم ورته نظر لري.
باید هغه خپل افغانان چې دلته په آلمان کې اوسېږي دوی باید خپل غږ اوچت کړي چې مونږ د داسې اعمالو خلاف یو. ځکه متاسفانه هغه پېښې چې په وروستیو کې په آلمان کې وشوې دا ټول افغانان تر خپل سیوري لاندې راولي، یا کسان چې درس دلته وایي او کسان چې دلته کار کوي. متاسفانه بیا ټول په یوه سترګه دغه عامه ذهنیت داسې دی چې یعنی اکثره افغانان مجرمین دي چې د دې کار باید مخنیوي وشي او دا کار خپل افغانان باید وکړي.
د جرمني پولیسو د چهارشنبه په ورځ د جنوري په 22 خبر ورکړ چې یو 28 کلن افغان ځوان د شفانبورګ ښار په یو پارک کې پر څو کسانو د چاقو په وسیله لبرید وروسته نیول شوی دی. پولیسو ویلی و چې بریدګر تر نیول کېدو مخکې د یو ماشوم په ګډون دوه تنه د چړې په ګزارونو وژلي او دوه نور یې ټپیان کړي دي. څارنوالان ویلي چې د دې پیښې د انګیزې د موندلو لټه کوي او داسې ښکاري چې لامل یې رواني ستونزې وي. مخکې تر دې د روان مریض کال د غبرګولي میاشت په لومړیو کې د جرمني په دوو ښارونو کې د دوو افغان کډوالو له لورې د چړو په جلا جلا بریدونو کې یو پولیس وژل شوی و او لس تنه نور ټپیان شوي وو. په جرمني کې میشتو 140 سیاسي فعالانو، خبریالانو، د بشري حقوقو د حقونو فعالانو هم